نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د اوسنۍ رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ته اړتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ وي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې له وړمې شپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کمپ کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوي چې د ځایي کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوي پریکړه لیکې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی وو په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډول کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایتالیا شامل دي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله اوسادي رادیو اوري دروانه خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبیز د کلو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار وبلل شو. د چبن سپین بولډک پر دروازه کاروباریان وایي کې غشتنې ونه منل شي نو
کچیر زموږ مطالبه نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ کلیه ګندو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو وروستي حکم چې په تیبي انستیتیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیاي څارنې پر نظام یو ویجاړونکي گزار دی. نوموړي د سرګندونی پرون پنځ شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوې غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د شزونجونو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندې یا قوس له 14 د نجونو او شزو پر مخ د تیبي انستیتیوټونو دروازې و تړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمه پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په تیبي انستیتیوټونو کې د نجونو او شوزو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنې څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او نجونو په کې زده کړې کولای شوي. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او نجونو روغتیایي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به پر اتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچې د پام وړ زیات شي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه شزي له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیته کړه چې د امیندواری اړوندو اختلالاتو لکبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یو شزمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استاذي روزا اوتنبایوا هم په طبي انستیتیوټونو کې د شوزو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زده کوونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینه وو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونی پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او شوزو پر مخ طبي انستیتیوټونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالی لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شوزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګری ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنی ونه مني نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری معلولان دي عراقوي چې پاکستانی چارواکو ورسره خپل کړي ژمني چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د بخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې واوري
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي کده دوی غښتنی ونه منل سي نو خپل خولې وګنډي هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې
ابل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو موږ له کرنل رالیز موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي موږ سره خپل وعده نه دی ختلې او وروره د سبا لانه بل سبا پورې کچیر زموږ مطالبان نسوال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو لکه څنګه چې د نور خلکو د خلې پر ګندول باندې خپل کاروبار لکی او موږ هم دا رقم وخلو ته تیار سبا لانه بل سبا د کلې مختم ورزو خلې ګندو دا معذور خلک چې دي صبر لسمیاش کیږي بیر وزګار دي
په ورته باغ کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو لامل دوی له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی زیاتوي چې د خلو ګندل د دوی لپاره د اعتراض ورستۍ او مجبوري اقدام دی
موږ روزګار غواړو ک نه کیرا ورور موږ سبا نه بل سبا ډیر سخت قدم اخو خلې ته موږ مجبور موږ روزګار غواړو شین شمیرال په موږ بچام بسید څوک د کرایو فسرایو کپراته دي ورور موږ څوک شین شمیر باندې علي بچان غواړ سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایلا
موږ هم ازوره ګرځ و وسورور ناشتي وای موږ خلې ګندو موږ سخت اکشن اخو ورور موږ مجبور موږ بلالار نو څوکول زموږ هغه روزګار دي خامخا موږ سره روزګار کوي نو ورور موږ د سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خو یاد از موږ مزورم موږ ګنګو کو د کینو درا ساته بیا نه ولاړی زموږ ښار مطالبه از موږ لارې نه راکړي
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې لامل د ځایي کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید د دې پریکړې پاک سلامل کې د چمن سپین بولدک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیر څورلس میاشتو راځي پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دي پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د مسافر او کاروباریانو لپاره خلاص شي پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو چاري بشپړی شوې دي د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتک 50% کم شوی دی د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي تفصیل په دې راپور کې
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قومندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی د غیرانی چارواکی ویلی چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی پوګدو کې د خوندی تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی پوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبی او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي دغه اقدام موخه د امنیت ټینګه خو د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپو احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانی قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریخي د سیمه او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې و چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 5 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنیو او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدي سپوږمې په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې ورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوي، خواړه ورکول کېږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوې ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کېږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپېریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان. موږ خفه کېږو، ناروغه کېږو، خو بله چاره نه لرو. نه چاپېریال ښه دی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان د کډوالو په ناغښتونکو راتک په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسیدلی چې په لومړیو 11 میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 150 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلی بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونو هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندیشنې د ترکیه هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندیشنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیه ټلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول سوي وو، د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیر یکشنبه د دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسول خان محمد زواک وایي دا کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرام کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړي او کنجاړې تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌گذاری سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 300 ساعتونو کې د یو ټن غړیو او شپږ زره کیلو ګرام کنجاړې د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هیوادوال ته مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړي وایي هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینی برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
مونږ خو مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړي چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي کارګرو ته. نو مسولین خو مونږ دا غوښتنه چې مونږ به غوړیو ته او د مونږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ور اخوا دوی ورځې وړاندې په میدان اردوګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یو بل د بسکوټو کارخونه هم پالسو. د دې کارخونې مسول محمد زاده وایي
ولا زمونږ وای وزنۍ هدف هم دغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو تر څو د خپل وطن د سلور 15 کارګر سره موږ سره په کار کې وسی او خپل وطن یا د خپل ولایت لګروش ورکو. اقتصادي لحاظه ارسه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر ورسره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کول ډیر خوشاله سي چې دا کار برابر شوی دی. ولا بر ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي پیښ شو دی، بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي، بس خپل کار دا و
ک سب خو مې دا 12 کال کې چې ځکه لمه دی او دلته اوس په الله درې چلور اس کې کار کوي. دلته د دلته اوس دستګار راولډه، مخکې هلته و سره کې نه وکې، هلته هم کار کوو، اوس هم دلته راولډه. ډېر خوشحاله چې کاروبار هم نو همدې کې کار کوو، بس سات هم کې تیر دی کار مار همدې کې کوو.
ولا ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. ولو نورو پانګوال نه مهم هیله دا ده چې بهر کې چې اوسېږي راشي خپل هیواد هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو خپل هیوادوال د کار زمینه برابره شي.
ځوانان هم دا حق دي کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې دا استعمال کې نه پردي هوادو ته لاړ شل ته مزدوري کې اول ته خارو کې غو هوادو ته کار پردي هوادو ته بس دي دل تخپل انرژي خپل سرمایه دل تمس.
دا په داسيال کې د چترګي مخ کې هم په میدان اردوګو ولایت کې د کلمون او میکرونی او د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پرکولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن او ویدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د په ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې د په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل اکسپان لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزې رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په هرات کې لوي چاړونکو زلزلو یو کال وروسته زرګونه خلک لا هم د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره لګنو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا سازمان زیاتوي چې اتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي وای د ژمي پر را رسیدو سره د سرپناه نشټون ته سخت اندېښمن دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخ دي. آی او ایم دغه شان ویلي چې 15 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3 سلنه خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. آی او ایم وای که څه هم ډیری کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې، نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، کنه نو هیڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغو زلزلو کې مړه شوې.
د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی ایدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امي یک سال میشه که زلزله گذشته، فلان مردم داخل همین خونه ها زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
لید یو کال تیر شو. کم کورونا چه مونگ تا جور شوی و فرش نلری، دننه جور ندی، وضعیت خراب ده، برق نلری، دولت هیچ کمک نده کرده، نه سولرون واخستل نه بلز، اتمیشت که گیم رسته نده شوی. دی کلی که 250 کورنه جوان کوی، زر کس نفوس بکیده. دبلیو اف تی 15 اویا کارتون ورکل، دا کارتون مونگ پچه او ویشو، اویا کس ایواز فلج او کنده لرو. ژمه هم را ورسیده، د کلی ټول خلک حیران پاتې.
مردم همه که به این خونیکی ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکو منصور هم ازادي راډیو ته وویل
مشکل سرپناه از اونها حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونها حل نشده. اما
د یو کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلی اوس هم ډېرې ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته هېڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په دیرشمه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر په یو راپور کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي و چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوې کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم ویلي و چې د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره لا هم ډیری کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ویلي و چې په هرات کې یې زلزله ځپلو ته د 10,000,000 افغانیو په ارزښت 288 جوړ شوي کورونه سپارلي، خو یو شمیر زلزله ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ډیر شمیر کورنۍ سرپناوې نه لري او د هوا په سړېدو به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. مخکې افغان سوداګر میرویس عزیزی او سندرغاړي فرهاد دریا هم ویلي و چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلو ته یې سرپناوې جوړې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د ښځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیرې اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمې خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شوئ، بیا به درته ووایې چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترم اوریدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي. دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نماز د دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف موږ تاسو د اول لم دې د کمښت سره مخ نه وو. یعنې دغسې ښځینه چې په دغه رشتو کې تعلیم کړی وي، تحصیل کړی وي، او خدمات عرضه کړي کم وو. مګر اوس خو بالکل چې دوی بندې کړي، دا کوم ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دغه خاتمان زړې دي، تقاعد کېږي، اکثر فارشته ووتي. ما یې دو هغه ځای ناستې به څوک وي. دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د فوټه شته شو، خلاص نو خره به څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضې دي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې لږ خو ښځه په یو زیږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، او ملاته به وړي چې دمه یې بل څه پرې کوي. بل دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کله کله ټوپو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې ډول کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره، دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کیږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ول چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه د خپلې پکوته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کیږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق در اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمیږي او هغه د شخصي په حساب کشتۍ مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه مثلا ختمیږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راغوسته، زه خو بالکل ورسره په دې یعنې توافق نه لرم او نقد موافقه ورسره کوم. د خو چې افغانستان کې بي امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بي امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نو منځ کې خلک ویشتل کېږي، ته په دې پوه شي چې بس ډېر کپلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تپنچه کي تا ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو بیا امنیت ته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره، اول دې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یوه ماړی ارال روزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیکا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې هم د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو، که نه دا کار نشو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت ته دې ذمه واردار شي، بس خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دو ګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا باید ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنه ښځه پار کوو، دا وایي چې کوم مخونه پیپر کړه، او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې ما ته ګوره بېکاره کړې، نو دغه نه تلویزیونونه ما کور وشي، د رمضمانه په کور وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارال نقصه پیدا کوله، هغه هم په کور وکړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسر جوړي، همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي عراجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دور باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام هم د ښځو ته دی. هر ورځ چې لوک فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادق کړي وو، یو بندیز په دوو لګي، او هغه د ژوند د مال ټولو مظاهره دا کړي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره، اول دغه افغان نجونې میرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي، یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي، مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، باید پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشنفکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که دا ورونه یم ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ور سره خستر کورته نه ګوري، او سرتګاتګ ور سره تعلیم کوي چې لورګان دې په کورو کوي، لورګان دې په کور کې نه وایي، تشویفی دی چې باید مخکې هغه دی نه چې قانوني سن پوره شي باید واده یې کړي او تعلیم پرې ونه کړي. که نه دا خو مشکلات شته او اکثر په کورونو کې نه حمایت کېږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشکوش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل دلوان لپاره ډېر کم کم مسایل کو، ډېر کم ډېر کم پلور ډېر کمې کورنۍ دي کړه کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې لکه د زمون غواړي تعلیم وکړي، درس کوي، او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو د وضع کړل د درې کاله دغه دوبه تعلیم کړی په کورو کېنولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پانسو نه ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولټا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دغه وه آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید دي چې یاره امتحان به خلاص شو، نو سرټیفیکیټ به اخلم، ډیپلوم به اخلم، او ثواب به زم چې دغه کار کوم او خدمات به ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلې کورنۍ ته به خدمت کوم. هغه ته وخت له هغه وسپم، هغه شوه مستثنی بیا ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې زه راشم کور کې.
کله چې صحي زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند، نور پنځي بند شول، بیا اکثر انجونو همدغو دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، دوه کلنې صحي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته دوه کاله نو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه او بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه، دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي، اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابله دی، تازه کښې خو دا د مجبورۍ کې مشاره کېږي. دوی پوهېږي جواب شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم په کور کې، نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې بیا په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه لاړې، دوه کاله خواري چې زده کړې دا د منځه لاړې، دوبن منفی اثر لري. او دا ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه بلکې دوی فارمونونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده، چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر سختي کې جبران شي. یعنی امکانات ډېر زیات کم، ډېر زیات کم، منفي اړخونه ډېر زیات.
تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې، یو څوک چې د سواد کچه بیخي ټیټه وي، یا هم چې اصلا مکتب نه وي ویلی، سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده؟ ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري، نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهېږي، دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه سنتي ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوي یو ښځه ډاکتره لټوي، معاینات ورسره کوو. یعنی هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ما ته وویل چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حق په خارج کې وي، یو کاناډایي او امریکایي که هغه نارینه ته ځي، ښځینه ته ځي، هغه ته پروا نه کوي، که هغه چاته ورځي پروا نه کوي، خپله تداوي کوي. مګر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون یې، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي؟ پر سبا یو څوک مړ کېږي، نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، څنګه بیا ستا وجدان مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې، نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي، نارینه او ډاکترانو ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کار ونه کړي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابله ګانې ورسره ولري، نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسيستان باید خزینه اوسی چې دوت دوا تجزیه ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکي غلطي کې به کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو نن حکومت یې شاید سبا وزي کړه سبا هم دوام کوي دا کال دې نور دوام کوي دا څو کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم بندیز موضوع تاوان ورکوي ځکه چې خزه وکړو شي هغه چې مشران دي هغه راتران کوم شان دي یا به مړی کیږي یا به تقاوسی یا به کوم خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نورې جنکې نشته چې لاړ شي په وینخانه کې نه لاړ شي بابا تاسو سره چې لاړ شي په دواخانه کې کار وکړي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بوتس د افغانستان د خلکو لپاره
نکله چې په فایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوی خلک دي انجونې به مکتب ته ځي ښځې به کار ته ځي رسنیو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې مګر هر څه برعکس ول هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده شل کاله 25 کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي دغو کسانو سره له دې چې روشن فکره ولې دا تبلیغ ورته کوه اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شی دی یو خواغه او ځینې کسانو د هغه سیاسي پرودو ته لابي کوله د هغې حکومت نه ناراضه وو یا نو هغه حکومت دو خوړلی وو هغه حکومت هم د دوی سره وو همداسې کسانو چې منافقت وو د طالب دپاره لابي کوله چې طالب راشي طالب پخوانی طالب نه دی یو دوی په توافقات کې به داسې شی نه وو چې تاسو ښځې په کورو کېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي نه به یې منلی وي که کړی وي هغه هم ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړې ده نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شی دوی په توافقات وو موږ ته به یې ویلي نږدې نه به موږ ورسره خبرې کولې موږ ته به یې ویل چې نه طالب دې ورته اوس ښځه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وایي چې موږ تر دکتورا پورې خو څه اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو دا چې دوست منافقت کوي هلته یې ویلي یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی نو دا بېله خبره ده که نه نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوی ته دغه کول لابي کوله او څه دو خپله منافقت وکړي نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوی وي نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي موږ هماغه کې چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي بتمله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ځای د هر کله هر کله کې باید حضور وي
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګوره نړیوال ټولنه دپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی دپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي د طالبانو یو قوي تضمین اخیستل شوی وي هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې صحیح ده حکومتونه ځي او راځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي بل څوک لاړو بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال دپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانان مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کښې دي پرته پورته ګونډې وایي دا تر اوسه چې طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونې نقص شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو مارته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافعو ته ترجیح ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یوه نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
ها ګر چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې تنافسن دای
څو خوندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي وو بار منډې را منډې وي کار کړی دی. او زما هیله د افغانستان د ښځو چې بهر کې دي او هلته دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي هغو هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګي دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګي، په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګي دلته باید په کاناډا او امریکا کې ورسره غږ بدرخه شي او ورسره جګ شي کنه. نو په دې خاطر باندې اور خو پر همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منځو کې پیدا کړل ده. او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي، هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي، د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که مونږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو، خو ضربه د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تاته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وکړي، که امریکایانو غواړي خو دغسې کار دي وکړي که نه، خپل کومکونه دې پرې بند کړي، هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع راوي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانۍ ته وتلی شو. د افغانستان ښځو په دې امکانات نه لري موږ ولیدو، هلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهیدانو سره څه رقم برخورد شو، نو هغلته هم د موږ د ورونو ته هم ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دي، وخت هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شفخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هېڅ ځای ته نه ځي. وخت دوی په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینه تونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالب تونه مشکل سره مخ کېږي، چې د ښځینه ډاکتران شفخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي، چې دوی خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوګیاڼۍ صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي، کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي، یا دا څه کمی کوي؟ دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ولم دا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده، په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستې دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی، او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، خو زمینه ډېره راته مساعده دا کار کوي. لیکن هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپل کور دپاره، د خپل مور دپاره، د خپل ورندار دپاره، د خپل ترلو دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جیکي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو، خو کورو یې کړلو، حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خیر دیږي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو، د خپل معلمینو ته مې ځانتم جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه یې راغله، دروازه تاوله راته چې ترقنی مو درې درو واسه پاینده کې تر دې ماشوم راغی درس ویلو، یو به کوم خبر نه یم، موږ دا سخت تیر کړی د خغه موږ ول د شل کلم بیا غره کار مو کې منډه مو کړو، را منډه مو کړو، تر پارلمان هم ورسېدو، بولاس کلم ول ته تیر کړ. یعنی هغه شپې په سی وړانا و، او دې شپې په سی وړانا شته بچنه کې هیڅ کله خپل امید لا سور نه کی، کوشش تر کې چې ځان مصروف کې خیر دې کړو، تعلیم لري بيتړلې دي، د سیو مهارتونو دې بوکو کې دوه یاد کې، یا دې کوشش کې چې پور کې دوه یو څوک مثلا فاکولته ویل د پکور ناس دا کول شي، کور نور واښوان ته تدریس کوي، چا دولسه ویل د کې شغه د اخور شوګم کې دغه لپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا د زمينه به برابرۍ کې دوی مکتبون ته دوی به په خو ولاړ وي.
ډیره زیاته مننه خو ګرني صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ژوند دې اوس ډیره من
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خاني استاذ سایمه خوګیانی، تربیه پرز کې چې یاست علامه مال او ملګری.
پنگڑوش رنگ میں ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا پنگڑوش رنگ میں ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا پنگڑوش رنگ